یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
پی یو استودیو ته شراغلاست. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. په دې خبرونه کې اوري چې جمهوری ریاست وی افغان ولسمشر به له خپل ایراني سیال سره پر ګڼو مسایلو خبرې وکړي، لکه مشترکه همکاري، د تروریزم په وړاندې مبارزه او نور موضوعات. په خبرونه کې نور مسایل هم څېړو، خو فریبا ظاهر خبرونه په خبرونو پیلوي.
لمړی د مهمو خبرونو سرچې کې د افغانستان ولسمشر تهران ته ورسېد. د سرپل د سیاد ولسوالۍ په میرزا غلام کلي کې د سیمه ییزو پولیسو قمندانان وایي چې طالبانو تېره شپه د سیمې 10 کورونه وسوځل او یو شمېر کسان وژلې دي. او د ایران ولسمشر حسن روحاني نن د ولسمشرۍ دوهمې دورې لپاره لوړو پر ځای کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر تهران ته ورسید. اشرف غنی چې پرون هرات ته تللی و، له هغه ځای نن ایران ته ولاړ. د افغان ولسمشر سرپرست ویان شاه حسین مرتضوی پرون په هرات کې خبریالانو ته ویل چې اشرف غنی به له ایراني چارواکو سره پر یو لړ مهمو مسایلو وغږیږي.
مسائل گمرکات هست، مبارزه با مواد مخدر هست، مسائل فرهنگی هست، مسائل امنیتی هست، تمام موضوعاتی که مربوط به دو کشور باشد میتونه.
دوی د ایران له ولسمشر سره په کتنه کې به پر دوه اړخیزو مسایلو خبرې وسي، ګمرکونه، د مخدره موادو پر ضد مبارزه، فرهنګي او امنیتي مسایل او هغه ټولې خبرې چې د دواړو هیوادونو لپاره مهمې دي بحث پرې کیږي. خو اصلي هدف د دې سفر د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د لوړې په مراسمو کې ګډون دی. په ایران کې د روان کال د مې میاشتې په 19مه د جمهوری ریاست انتخابات ترسره شول. په دې ټاکنو کې حسن روحاني ولسمشر انتخاب شو چې نن یې د لوړې مراسم ترسره کیږي. د سرپل د سیاد ولسوالۍ په میرزا اولنګ کلي کې د سیمه ییزو پولیسو قمندانان وایي طالبانو تېره شپه د سیمې یو شمېر خلک له دولت سره د همکارۍ په تور ووژل او 10 کورونه یې وسوځول. یو سیمه ییز قمندان محمد انواري له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې وسلوالو طالبانو دغه کلی تر خپل کنټرول لاندې راوست. خو قاري یوسف احمدي چې ځان د طالبانو ویان بولي ویلي چې طالبانو د خلکو کورونه نه دي سوځولي. افغان ځواکونو د هلمند په ګریش ولسوالۍ کې له نږدې 40 ساعته جګړې وروسته وروستی برید کوونکی ووژه. د سیمه ییزو چارواکو په وینا یاغیان پرون سهار شاوخوا 9 بجې د ګریش په بازار کې و اپارتمان ته ننوتل او له امنیتي ځواکونو سره په جګړه شول. د هلمند د والي ویاند عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل درې برید کوونکي تېر ماښام ووژل سو او څلورمې مقاومت کوي چې د شپې د 2:30 بجو شاوخوا ته ووژل سو. د ځواک په وینا په دې جګړه کې افغان ځواکونو او د سیمې خلکو ته د سر زیان نه دی وشته. د مالا د افغانستان مهم خبرونه وسان څو سیمیز او نړیوال خبرونه لرو. زموږ خپل ازادي راډیو اوري. د ایران ولسمشر حسن روحاني نن د ولسمشرۍ دوهمې دورې لپاره لوړه پر ځای کوي. د لوړې مراسم د ایران د پارلمان په ودانۍ کې ترسره کیږي. دا اقدام وروسته له هغه کیږي چې د ایران ستر مذهبي مشر د اگست په 3مه نیټه په رسمي ډول هغه تایید کړ. ښاغلی روحاني به تر لوړې وروسته د پارلمان غړو او نورو لوړ پوړو چارواکو ته وینا وکړي. تمه ده له څه باندې سلو هیوادونو بهرني میلمانه په دغو مراسمو کې ګډون وکړي او دا کار د ایران لپاره چې د 1990 کال اسلامي انقلاب راوروسته منځوي سوی و یوه د امور لاسته راوړنه ده. د ایران د قانون لمخې روحاني باید په دوه اونیو کې خپل کابینه د باور رایو اخیستلو لپاره پارلمان ته معرفي کړي. د عراق مخکښو شیعه دینی عالمانو د شیعه ځواکونو ملیشو د منحلېدو غوښتنه وکړه. مقتدا او صدر چې له امریکا سره مخالف دی او د بغداد په خوارو خلکو کې پراخ نفوذ لري، د جمعې پر ورځ حکومت وغوښتل چې هشتل شعبي وسلوال منحل کړي. د هشتل شعبي ملیشو شمیر 1,22,000 اټکل کیږي چې ایران یې ملاتړ کوي. مقتدا او صدر په بغداد کې خپلو زرګونو پلویانو ته وروسته تر دې پرون خبرې کولې چې څو ورځې مخکې د ایران پخوانی سیال سعودي عربستان ته او هلته د سعودي عربستان له ولي عهد سره وکتل. الصدر په خپله وینا کې د عراق پر صدر اعظم حیدر العبادي غږ وکړ چې د الهشت الشعبي ملیشه یا منحل کړي یا یې له پوځ سره یو ځای کړي. دینی عالم الصدر په ورته وخت کې له حکومت وغوښتل چې د دغو شیعه ملیشو وسلې راغونډې کړي. په همدې وخت کې بل مخکښ شیعه عالم شیخ فاضل البدیری وویل چې د دې لپاره چې په عراق کې د ایران د اغیز مخه ونیول سي او په عراق کې فرقه یي شخړې پای ته ورسیږي، شیعه ملیشه باید منحل سي. او د ملګرو ملتونو یو جګپوري ډیپلوماټ ویل چې د امریکا متحده ایالاتونو پر شمالي کوریا د سختو بندیزونو د لګیدو د پریکړه لیک یو مساوده امنیت شورا ته وړاندې کړه. د ملګرو ملتونو دغه ډیپلوماټ ویل چې تمه ده نن به امنیت شورا د مسودې ته رای ورکړي او په لوړه کچه داسې اټکل کیږي چې چین او روسیه به هم د دې مسودې تایید وکړي. ملګرو ملتونو له شمالي کوریا غوښتي وو چې توغندي به نازمو یې خو پیونګیانګ په وروستیو کې د اوږده واټن توغندۍ وازمایي ته خبرونه پای.
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 6 دقیقې سوې. په دې خبری خبرونه کې د راپورونو په برخه کې اوري چې جمهوریت ریاست وی افغان ولسمشر به له خپل ایرانی سیال سره پر ګڼو مسایلو خبري وکړي.
دو اړخیزو تجارتي اقتصادي همکاریو یادونه کولای شو. همدارنګه په دواړو هیوادونو کې په خصوص په افغانستان کې د ترهګرو په وړاندې په مبارزه کې په ګډه همکاري باندې هم بحث وشي.
ځینې تحلیلګران ایران ته د افغان ولسمشر سفر مهم ګڼي.
د دې پر مهمه ده چې امید ده رئیس جمهور د افغانستان د ایرانی مقامات سره دا مطرح کړي چې افغانستان هم هماغه ملي منافع لري لکه ایران چې لري.
ځینې موټر چلوونکي او د ترانسپورت کارکوونکي شکایت لري چې د خیبر درې پر لوی لار او تورخم کې ورڅخه په یوه او بل نامه پیسې اخیستل کیږي.
په هر ځای باندې 300 روپۍ پټه کې اخري نو 100 ځایونه چې سره تقسیم کړي نو 2100 روپۍ خدا شوې.
اونیس پروگرام د زهرو کاروان چې د نشي موادو د کښت او قاچاق د زیانونو په اړه پکې بحث کیږي د خبرونې په دویمه نیمایي کې خبريږي. اقتصادي خبرونه د کابل چپرسپون ته کتنه او ګڼ نور مطالب په دې یو ساته خبرونه کې. د افغانستان جمهوریت ریاست وی افغان ولسمشر به ایران ته د خپل سفر په بهیر کې له خپل ایرانی سیال سره د ټوریزم په وړاندې پر ګډه همکاري خبري وکړي. د افغان ولسمشر مرستیال ویان نن ازادي رادیو ته ویل د افغان حکومت غوښتنه ده چې ایران باید د ټوریزم په وړاندې په مبارزه کې د افغان حکومت په خوا کې ودرېږي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د فراوالی ادعا کړې چې د ایران سپایي پاسداران انقلاب ځواکونه افغانستان ته تګ راتګ کوي. تفصیل له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبه پورز د یو لوړ پوړي دولتي پلاوی په مشرۍ په یو ورځني سفر ایران ته ولاړ. د افغان ولسمشر مرستیال ویان نجیب الله آزاد د شنبه پورز ازادي رادیو ته وویل د دغه سفر هدف د حسن روحاني د لوړ په مراسمو کې د هغه ګډون دی. حقلی آزاد وای د لوړ له مراسمو وروسته به دواړه مشران د تروریزم پر وړاندې د ګډې مبارزې په همکاري په ادوالخیزو اقتصادي او سوداګریزو او په ایران کې د افغان کډوالو په وضعیت بحث او خبرې وکړي.
د دې سفر هدف ایران د ولسمشر حسن روحاني د لوړ مراسمو کې ګډون دی. د دې ترڅنګ به افغانستان جمهور رئیس د ایران د ولسمشر حسن روحاني سره دوه اړخیزه ناسته هم ولري چې په دې ناسته کې به په بیلابیلو اړخونو باندې بحث او خبرې وشي چې په هغه لړ کې موږ دوه اړخیزو تجارتي اقتصادي همکاریو یادونه کولی شو. همدارنګه په دواړو هیوادونو کې په خصوص په افغانستان کې د ترهګرو په وړاندې په مبارزه کې همکاریو په ګډه همکاریو باندې به هم بحث وشي او د افغان مهاجرینو پر مسایلو باندې به هم بحث وشي.
ښاغلی آزاد زیاتوي که د ایران ولسمشر له خپل افغان سیال سره د اوبو په سر خبرې وکړي نو افغان حکومت به په خپل پخواني موقف بیا ودرېږي. څه موده وړاندې د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي وو چې ایران به په افغانستان کې د اوبو د بندونو د جوړېدو پر وړاندې بې تفاوته پاتې نسي، خو افغان ولسمشر محمد اشرف غني په غبرګون کې ویلي وو چې د افغانستان اوبو د افغانانو حق دی او لازم مدیریت به ورنه وکړي. له دې سره په خوا کې د افغانستان او ایران دواړه مشران به د ملاقات په ترڅ کې د توریزم په اړه هم بحث مطرح کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې له طالبانو سره د ایران د همکاریو په اړه یو لاس راپورونه خپاره شوي دي. د فراوالی عرف شاه جهان څه موده وړاندې ویلي وو چې د ایران د سپایي پاسداران مامورین په افغانستان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو ته تګ راتګ کوي او برعکس په فرا کې د وسلوالو طالبانو مشرانو ته په ایران کې د اوسېدنې امکانات برابر شوي دي. خو ایران تل د وسلوالو طالبانو سره د خپلو همکاریو په اړه راپورونه بې بنسټه بللی دي او وسلوالو طالبانو هم دا ډول راپورونه رد کړي دي. په دې وروستیو کې په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي وایي په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د افغانستان او ایران اړیکې خړې پړې سوي دي، نو ایران ته د افغان ولسمشر سفر زیات اهمیت لري. د دغه کمیسیون غړي نادرخان کټوازی ازادي راډیو ته وویل محمد اشرف غنی باید له ایران سره د وسلوالو طالبانو د همکاریو او د اوبو په مسله جدي خبرې او بحث وکړي.
تر ټولو مهمه دا ده چې دوه مسلې دي، یو د افغانستان کې د اوبو د مهار مسله ده او یو د ترګرۍ مسله. چې دغه دوه مهمې مسلې د ایران له حکومت سره مشرتابه سره مطرح کړي.
ښاغلی کټوازی وای دا به ښه وي چې دواړه ګاونډي هیوادونه له یو بل سره ښې اړیکې ولري. هغه زیاتوي چې له اندېښنې پرته او له کومې معاملې پرته باید ایران ته د مناسب او روښانه ځواب افغانان ورکړي.
ومردل چې د افغانستان جمهوري ریاست وایي افغان ولسمشر به ایران ته د خپل سفر په بهیر کې له خپل ایراني سیال سره د ټوریزم په وړاندې پر ګډه همکاري خبرې وکړي. د سیاسي چارو ځینې تحلیل کوونکي وایي په اوسنیو شرایطو کې ایران ته د افغان ولسمشر سفر مهم او ګټور دی. د دوی له ډلې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان ودیر ساپی ازادي راډیو ته وویل محمد اشرف غنی باید له ایراني چارواکو سره په افغانستان کې د ایران پر لاسوهنې او د اوبو پر سر جدي خبرې وکړي. له ښاغلي ساپی سره رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې د دې سفر د اهمیت په اړه پوښتنه ورڅخه کړې.
په دې وخت دا ډېر مهمه ده، له دې لپاره مهمه ده چې امید دی رئیس جمهور د افغانستان د ایراني مقاماتو سره دا مطرح کړي چې افغانستان هم هماغسې ملي منافع لري لکه ایران چې لري. ایران چې خپل دفاع کوي نو زموږ احترام هم باید وکړي. دا موضوع ده د سیاسي موضوعګانې دي، مخالفینو د افغانستان سره مرسته کول دي، او د اوبو مسله ده د ایران سره. دغه ټولو مسایلو کې دوی باید مختصران رو سره صحبت وکړي چې بیا مفصل نور حیاتونه لاړ شي او د ایران سره دا مشکلات باید حل کړي د یو قوي او دوست او اسلامي همسایه په حیث باندې.
په دې وروستیو کې د ایران د سپای پاسداران ډلې ویلي وو چې موږ د افغانستان درې ولایتونه تر په نظر لاندې لرو، نو رئیس جمهور باید په دې اړه باندې څه ډول غبرګون وښيي؟ یعنې دا خبره په زغرده ورته وکړي دوی ته چې یعنې د افغانستان ملي حاکمیت تر پوښتنې لاندې نه راځي.
د افغانستان باید په ایران کې دا مسله دومره جدي مراکي چې آینده هیڅ وخت د دوی یو ګروپ یا انفرادي ګروپونه یا دولتي مقامات باید افغانستان ته د بد سترګه ونکړي او کم بها ورنکړي، او په دې باید پوه شي چې د افغانستان خلک خپل د جغرافیې نه دفاع کولی شي. که مطرح یې نه کړي نو هغوی به مداخلې نورې هم زیاتې شي او افغانستان کې به وضع ورته نور هم خرابه کړي.
په دې وروستیو کې د اوبو په سر د افغانستان او د ایراني چارواکو ترمنځ د څه کول په کار دی رئیس جمهور ته تر څو پورې دغه مسله چې ده جدي مطرح کړي؟
اوبو چې دي د افغانستان د غرونا سرچینې اخلي او دلته ډېرې ګرځي، او هغه رقم چې ایران ته ځي دا بین المللي حیات بل پکار ده چې راوی غواړي او دا مسله حل کړي چې عمري دایم دپاره چې بیا ایران نه وایي چې موږ د دې مسایلو نه قناعت نه لرو. نو په دې مورد کې هم قناعت باید فراهم کړي. هر څومره اوبه که موږ د سینونو د افغانستان نه ډېرې ځي د هغو قیمت باید ورکړي.
د یو ګاونډي په توګه ایران ته څه کول پکار دي چې تر څو افغانستان سره څه ډول روابط وساتي د حسنی ګاونډیتوب
لپاره؟ په دې شکل څه چې افغانستان او ایران تاریخي روابط او اړیکې درلودلې دي. زمونږ احمدشاه بابا د نادر افشار پر کاپ کې خدمت کړی دی ورته، اما دوی وخت چې آزاد افغانستان او سوایو او آزاد ایران دی، دوی باید څنګه چې ځان ته پیژوینه لري ایران هماغسې افغانستان ته هم باید پیژوینه ولري. داسې اعمال باید ایران انجام نه کړي چې افغانستان دې ته مجبور شي چې لښکر جوړ کړي او اسلحې ته لاس ونیسي او د ایران په ضد باندې په سرحداتو کې ودرېږي چې موږ ځان نه دفاع کوو.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان ودیر ساپی و چې ایران ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر پر اهمیت خبرې کولې. ښاغلی غنی پرون هرات ولایت تلړ او نن له هرات ولایت څخه تهران ته روان سو. دای بعد حسن روحانی د لوړی په مراسمو کې ګډون وکړي. په ایران کې د روان میلادي کال د می پر 19 د ولسمشری انتخابات وسول چې حسن روحانی د دویمې دورې لپاره د ولسمشر په توګه انتخاب اوسو. داسې ښکاري چې د نشي مواد د قاچاق سونځه د ګمرک مربوط موضوعات او امنیت به د افغانستان د ولسمشر او ایرانی چارواکو د خبرو اصلي ټکی وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو خبری خپرونه پی او استودیو اوري چې 3 بجې پورې دوام کوي. د خپرونی په دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان 19 پروګرام خپریږي. خو تر کومه کې د افغانستان په اړه نور راپورونه راخلو. په پیل کې له مرزي احمدزی څخه اقتصادي خبرونه اورو، وروسته نور مسایل تعقیبوو.
د کندهار د سوداګرۍ او صنایعو خونوی د سپین بولدک له لارې هر ورځ څه باندې 80 ټنه انګور پاکستان ته صادرېږي. د دغې خونې مرستیال فضل حق مشکاني د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه انګور په یخچالي او مجهزو موټرو کې پاکستان ته انتقالېږي. نوموړی وایي چې له دغه ولایت نه دغه شهر په اونۍ کې 40 ټنه انګور د هوا له لارې هند او دوبۍ ته انتقالېږي. ښاغلی مشکاني وایي چې سکل د کرنیزو توکو او میوو حاصلات د تیر کال په پرتله زیاتوالی ښیي. د کندهار د سوداګرۍ او صنایعو خونې د معلوماتو له مخې د انګورو د حاصلات د کندهار له پنجوي، ارغنداب او کوهدامن ولسوالۍ څخه راټول شوي دي. د سرپل د کرنې او مالدارۍ رئیس وایي چې سکل په دغه ولایت کې د غنمو حاصلات 30% لوړوالی ښیي. سید معین الدین عینی نن ازادي راډیو ته وویل د موسمي اورښتونو له امله د تیر کال په پرتله د غنمو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی. نوموړی وایي چې په سرپل کې د کرنې ریاست لخوا تیر کال بزګرانو ته اصلاح شوي تخمونه ورکړل شول او هم د غنمو د آفتونو او مرضونو په خاطر په بزګرانو درمل ویشل شوي ول. ښاغلی عینی وایي چې په سرپل کې بزګران د خپلو کروندو د حاصلاتو د زیاتوالي له امله خوښ دي او هم له دې درکه ډېر عاید لاسته راوړي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1200 افغانۍ، د بوري یو 500 کیلو بوجۍ 913 افغانۍ، د وریځې یو 3 نیمنۍ بوجۍ 1300 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1200 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیتر پټرول په 50 او یو لیتر ډیزل په 30 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سره کې د ځینو بهرنۍ اثارو سره افغاني په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 30 افغاني او 30 پوله، یو یورو 80 افغاني او 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 80 افغاني او 10 پوله، یو سعودي ریال 13 افغاني او 40 پوله، زر ایراني تومان 10 افغاني او 10 پوله، او زر پاکستاني کلدار 420 افغاني. د اقتصادي خبرونو پای
مرزی احمدزی اقتصادی خبرونه ولوستل. د افغانستان د ښار جوړونې وزیر سید سعادت منصور ناصری د جمعې په ورځ کندوز ته د سفر پر مهال د دغه ولایت له اوسیدونکو سره ژمنه وکړه چې د څه باندې شپېتو لویو پروژو کارونه به په دغه ولایت کې پیل سي. تفصیل له اجمل آریان.
په کندوز کې د څه باندې 600 میلیون افغانیو په ارزښت د څه باندې شپېتو لویو پروژو کار پیل کېږي. د افغانستان د ښار جوړونې وزیر سید سعادت منصور نادری د جمعې ورځ په یو ناڅاپي سفر کې کندوز ولایت ته راغلی و. نوموړی وویل چې دغه ولایت د سفر اصلي هدف دا دی چې مرکزی حکومت په پام کې لري په راتلونکي کال کې په دغه ولایت کې په بېلابېلو برخو کې ډېرې پروژې پیل کړي، ځکه په دې وروستیو دوه کلونو کې په کندوز کې هیڅ کار نه دی شوی.
د کندوز لپاره د څه باندې 600 میلیون افغانیو په ارزښت 30% لویې پروژې په پام کې نیول شوي دي. کندوز ښایي د هیواد په کچه په راتلونکي کال کې یو له هغو ولایتونو څخه به وي چې د ډیرو پروژو کارونه به په دې ولایت کې پلی شي، ځکه په دې وروستیو دوه کلونو کې په دې ولایت کې هیڅ کار نه دی شوی. ښاغلي نادری زیاته کړه د کندوز ښار د پراختیا په هدف د ښار جوړونې وزارت غواړي په دې ولایت کې یو بل نوی ښار جوړ کړي، څو د کندوز په اوسني ښار کې د ګڼه ګوڼې کچه راکمه شي. د هیواد په درې معتبرو زونونو لکه ننګرهار، بلخ او کندوز کې د نوي ښارګوټو پلانونه موږ جوړ کړي دي، خو په بلخ کې د نوي ښار د جوړونې چارې په ښه توګه جریان لري او په دې نږدې ورځو کې په ننګرهار کې هم د نوي ښار د جوړونې چارې پیلې کیږي. خو په کندز کې د نامنویو له کبله د نوي ښار لومړۍ چارې هم نه دي پیلې شوي. له والي صاحب څخه هیله کوم چې د امنیت په برخه کې له موږ سره مرسته وکړي، څو زموږ انجینران دلته راشي خپله سروې پیل کړي. په ورته وخت کې د کندز ولایت یو شمېر قومي مشرانو همدارنګه د ولایتي شورا غړو د ښار جوړونې وزیر څخه وغوښتل چې باید په کندز کې ماستر پلان پیل کړي څو په ښار کې ګڼه ګوڼه راکمه شي. د کندز د ولایتي شورا غړي مولوي خوش محمد نصرتیار په دې اړه وویل: زه د کندز د خلکو د استازي په توګه له تاسو څخه غواړم چې د کندز ښار ماستر پلان تطبیق کړئ څو په ښار کې ګڼه ګوڼه کمه شي، او که ماستر پلان نه پلی کوئ نو یو بل نوی ښارګوټی جوړ کړئ څو د کندز د خلکو ستونزې هوارې شي. بلخوا د کندز والي اسدالله مرخیل د ښار جوړونې وزیر ته ډاډ ورکړ چې د دې ولایت سیمه ییزه اداره چمتو ده څو په کندز کې د ښار جوړونې وزارت ته د هر ډول پروژو د پلي کولو زمینه برابره کړي.
موټر چلوونکي او د ترانسپورت کارکوونکي شکایت لري چې د خیبر درې پر لوی لار او تورخم کې ورڅخه په یوه ابل نامه پیسې اخیستل کیږي. دوی وایي چې د غیر قانوني کار مخنیوي ایدي وسی. تفصیل له خبر ایجنسی د ازادي رادیو د مشال څنګه د خبريال فرهاد شینواری په راپور کې.
افغانستان ته ترانزټ مالونه وړونکي د خیبر ایجنسی ترانسپورټرانو ډرایوران وایي چې د پیښور او تورخم ترمنځ په سړک ترې په بیلابیلو چک پوسټونو باندې غیر قانوني روپۍ اخیستل کیږي. دوی وایي یوازې د خیبر ایجنسی ته د داخلېدو د ټکس نه علاوه نورې ټولې غیر قانوني روپۍ دي او رسید یې نه ورکوي. د دوی په وینا تخته بیک چک پوسټ، بګیاړي، پړانګسنګ، زیړی، چروازګۍ، مچینۍ او تورخم کې ترې ځای په ځای خاصدار او کسټم چارواکي روپۍ اخلي. د خیبر ترانسپورت یونین یو غړی او ځای مشر ولی محمد پردای د دغه ستونزې په حق لا وایي:
په هر ځای باندې 300 روپۍ پټکه خري نو 100 ځای نه چې سره تحسین کې نو 2100 روپۍ خدا شوې دا تورخم خرچه شوه. نو دا به ټول غیر قانوني دي. بس دا کې حکومت قانون ته کې قانون خو کې پارچه نه نه چې اصل رسیدنه نه ملويږي.
او د خیبر ترانسپورت یونین یو مشر مستقله پردای وایي چې په دې ورستو کې ورته د تورخم کسټم چارواکو مشکل جوړ کړای او غیر قانوني روپۍ تریخلی.
یو انډری باز راغی 12 د پروډ باندې کیبل نه کېدل او 400 روپۍ اخري زمون انا جنا تقریبا 400 نه پورته 1200 پورې ګاډي انا جنا واوري را واوري.
د خیبر درې په لوی لار او په تورخم کې په چک پوسټونو باندې د غیر قانوني روپۍ خستو په لړ کې مو شکل د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې یو چارواکي سره رابطه وشوه. نو دوی وویل چې موږ ټول محکمو او چک پوسټونو ته هدایت ورکړي چې واز دې د خیبر ایجنسی د ټکس نه علاوه به څوک ډرایورانو نه روپۍ نه اخلي او باقاعده مو په هر چک پوسټ باندې ساین بورډونه لګولي او د ټکسونو تفصیلات او د شکایت لپاره ټلیفون نمبر پر درج شوی دی چې د چا څخه شکایت وي نو خیبر هاوس په خبر سره دی تماس ونیسي. د خیبر ایجنسی ترانسپورت رانو ډرایوران وایي چې دوی لپاره دی د ټکس ورکولو یو کره نظام جوړ کړی شي او غیر قانوني روپۍ خستل دی بند کړی شي.
مننه کوم د ازادي رادیو نه چې ډیر مینوال لري په افغانستان کې، او زه هم کله کله چې وزګار یم دا رادیو ډیر په مینا اورم.
مننه له تاسو اوریدونکو هم چې ازادي رادیو ته غوږ یاست. پیو استودیو خبرونه اوري چې 23 بجې پوري دوام کوي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان 19 پروګرام اوریدلای شئ. اوس په اجمل تورمان راته وایي چې په کابل کې نن ورځ پانه څه خبره کړي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ په اړه یو شمېر لیکنې او سرلیکنې چاپ کړي دي. ملي آرمان خپلواکي ورځپاڼې د خپلې نننۍ ګڼې په یو مطلب کې لیکلي د امریکا د سنا د مجلس جمهوري غوښتونکي سناتور جان مکن په ولسمشر ټرمپ غږ کړی چې کورني اختلافونه یوې خواته پرېږدي او د افغانستان په اړه تصمیم ونیسي. په مطلب کې راغلي چې جان مکن ویلي په افغانستان کې د جګړې ناکامي د سپینې ماڼۍ د ځانګړې ستراتیژۍ نه موجودیت دی. د مطلب لیکوال دا هم لیکلي چې نوموړي ویلي د افغانستان د جګړې د ناکامۍ مسؤل د امریکا د ټولو ځواکونو مشر دی، نه په صحنه کې زموږ قومندان. د جان مکن پاوالا ویل شوي چې ولسمشر ټرمپ ته یې خبرداری ورکړی، وی دی که چیرې په دې برخه کې اقدام ونه کړي دی به شخصا په خپله له تقنیني لارو د عمل میدان ته ودانګي. د مطلب لیکوال لیکلي چې ولسمشر ټرمپ په افغانستان کې د امریکا د جګړې نه ګټلو له امله په افغانستان کې د دغه ځواکونو د قومندان جنرال نیکلسن د ګوښه کېدلو خبره کړې ده. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي ولسمشر ټرمپ لا د افغانستان په اړه ستراتیژي نه ده اعلان کړې، خو په نړیوالو رسنیو کې پرې بېلابېل بحثونه کېږي. سرمقاله لیکونکي لیکي څوک وایي چې ولسمشر ټرمپ د افغانستان په اړه زړه نازړه دی چې څه باید وکړي، څوک وایي چې دا ستراتیژي په ډېر دقت سره جوړیږي، او څوک بیا وایي چې ګوندي ترامپ له افغانستانه د خپلو ځواکونو په ایستلو غور کوي. د سرمقاله لیکونکو باور افغانان د دې غوښتونکي دي چې د امریکا د ولسمشر په نوې ستراتیژۍ کې د ترهګرو جرړې وایستل شي، د ترهګرو په ملاتړو کړیو او هیوادونو فشار زیات شي او مرکزونه دې په خپل تر برید لاندې ونیسي. خو دنیا خپلواکي ورځپاڼه بیا په دې اړه په خپل مطلب کې لیکلي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو مقام ویلي امریکا د افغانستان او سیمې لپاره د بیا اغیزمنې ستراتیژۍ د جوړولو په هڅه کې ده. نو د یاد مقام خبره ځکه تر اوسه نه ده اعلان شوې. ورځپاڼې د ازادي راډیو په حواله دا خبره کړې او ویلي چې یاد مقام د نوم نه خودلو په شرط ویلي چې دا ستراتیژي به ډېر شر اعلان شي. خو د مطلب د لیکونکو په وینا دغه امریکایي مقام په یاد ستراتیژۍ کې پر ایران او پاکستان د فشارونو په اړه څه نه دی ویلي.
مخکې مو په خبرونه کې واوریدل چې ځینې موټر چلوونکي او د ترانسپورت کارکوونکي شکایت لري چې د خیبر درې پر لوی لار او تورخم کې ورڅخه په یوه او بل نامه پیسې اخیستل کیږي. په کندز کې بیا ځینې کسان شکایت لري چې ناامني ده، پر لوی لارو په ډاډ تګ راتګ نسي کولی او د دولت وسلوال مخالفان وخت نا وخت لوی لارې د خلکو پر مخ تړي. د دې ولایت د څو اوسیدونکو نظرونه اورو.
د ازادۍ پر چپو
لار ودا ته څه وختم پامن کنه سړی دې په خپل اطمینان باندې سره تل چې وای چې والا نغلا رامندو امنه سره دام نه تنه حکومت نشي کولای چې دام نه جوړ کړي، دا چې خلک جوړنه کې حکومت خو بخت نه ځان نشي کولای. دا ټول د دولت ځوف دی، دولت وظیفه څه ده؟ پوسې جوړې دي دي مسجد ته څه ده؟ د خلکو په وړاندې د دوی وظیفه څه ده چې باید وي کی دوی قرار یوازې خپل پوسې ساتي؟ تاسو باور کوئ دي خپل پوسې هم نشي ساتلی، فقط پراته دي یا شوی باته خوري، حساب کتاب نشته وروره.
خپل د کندوز په خار کې چې وخت امنیتي ځواکونه دا اداره لري چې موږ عملیات کړي، کوم عملیات یې وروره د خار په 2 کیلومتر کې هم د اوس وسلوال مخالفین فعال فزیکی حضور لري، او دغه دوی چې وای چې موږ یو تعداد د ولسوالۍ نه ولې امنیتي ځواکونه وي تانا د ولسوالۍ تعمیر 15 په 15 کې دی، فقط 15 متر کې دی پراته دي.
خلک احساس د امنیت نه کوي. مرکزی حکومت باید کندوز ته جدي توجه وکړي، ځکه په شمال زون کې دا یو ستراتیژیک ولایت نه، نو ضرور د دولت ته چې د دې ولایت امنیت ته پام وکړي. امنیتي کمربندونه څه دي؟ ولسوالۍ باید د مخالفین دشتونه پاک شي.
ایمانم محمد خان تخار قندوز لاین کې ډرایور یم. اوستون چې دالی چې دالاره ډیره بیا امنیته ده، پوسټه شته او پوسټه امنیت نشینه ولا، پرون هم جګړه و د دکان ادم خان سره، پک ساتلاره بند و، بیا امنیتی خو بیخي ډیره ده چې څور از مخکم خلک اختطاف شي وو د یو منطقې ته چغه وای د چغه په منطقه کې یو نفر اختطاف کړی وو.
زمانم شمسدین ده، د خپل د قندوز ولایت تو سدین کایم په تخار کې می وظیفه ده. منګه هر ورځ روز مره زو تخار ته به ترازو، منته مشکلاتونه زیات دي دي لمره لکبره، خصوصا طالبان دي په دلاله کې راوځي په در دو درې ورځې کې چې دلته په دې خوجه پسته کې په دې منطقه کې راوتی او دا پوسټو باندې عملیات کړو. په درې ورځې ز خپل وظیفه ته تګ مونږ نسو تلای ونه سم وو د غفلا له تخار را روانم په لاره کې شو شو راته وسه سره کوم په قندوز ته ورسېږم.
د کندوز د څو اوسیدونکو نظرونه. په بریتانیا کې د زړه د حمله د مخنیوي لپاره نوې وسیله جوړه شوې. اسمت ساروان.
په بریتانیا کې تازه څېړنې ښیي مخکې تر دې چې د زړه د حملې لومړنۍ نښې څرګندې شي د سی ټي سکن په وسیله پیژندل کېدای شي. د میډیکل ساینس د راپور له مخې عموما د وینو د رګونو التهاب د قلبي حملې سبب کیږي. د بریتانیا د آکسفورد پوهنتون څېړونکو د سی ټي سکن په انالایز کولو د وینو د رګونو التهاب په لومړیو پړاوونو کې تشخیص کړی او مخکې تر دې چې د زړه حمله پیښه شي د هغې مخه نیولې ده. حاضردمه د سی ټي سکن په وسیله د وینو د رګونو نری کیدل تشخیص کیږي، خو په دې نوې طریقه دا معلومېدای شي چې کوم رګونه د نری کیدو له خطر سره مخامخ دي. د روغتیا د نړیوالې ادارې د راپور پر اساس د زړه ناروغۍ په درست نری کې د انسانانو د مړینو تر ټولو مهم عامل دی او په سلو کې د اتیا قلبي ناروغیو مخه په بدني فعالیت او د ژوند د سمې شیوې په خپلولو نیول کېدای شي. د وینې لوړ فشار، د وینې کولیسترول، د وینې شکر، د سیګریټ او نورو د خانیاتو استعمال، چاغښت په کافي اندازه د میوې او سبزیو نه خوړل د زړه د ناروغیو د خطر اصلي عوامل ګڼل کیږي.
د دې سره دولس نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر ناورو.
د افغانستان ولسمشر تهران ته ورسید. اشرف غنی چې پرون هرات ته تللی و له هغه ځای نن ایران ته ولاړ، څو د ایران د ولسمشر حسن روحاني د لوړې په مراسمو کې ګډون وکړي. د سرپل د سیاد ولسوالۍ په میرزا اولنګ کلي کې د سیمه ییزو پولیسو قوماندانان وایي طالبانو تېره شپه د سیمې یو شمېر خلک له دولت سره د همکاري په تور وژلي او دېرش کورونه یې سوځولي دي، خو طالبان دغه خبره نه مني. افغان ځواکونو د هلمند په ګریش کولسوالۍ کې له نږدې شل ساعته جګړې وروسته وروستی برید کوونکی وواژه. د سیمه ییزو چارواکو په وینا یاغیان پرون سهار شاوخوا اووه بجې د ګریش په بازار کې یوه اپارتمان ته ننوتل او له امنیتي ځواکونو سره په جګړه شول. د ایران ولسمشر حسن روحاني نن د ولسمشرۍ دوهمې دورې لپاره لوړه پر ځای کوي. د لوړې مراسم د ایران د پارلمان په ودانۍ کې ترسره کیږي. د ایران د قانون له مخې روحاني باید په دوه اونیو کې خپله کابینه د باور اخیستلو لپاره پارلمان ته معرفي کړي. د عراق مخکښو شیعه دینی عالمانو د شیعه ځواکمنو ملیشو د منحلېدو غوښتنه وکړه. مقتدا او صدر چې د امریکا سره مخالف دی او د بغداد په خوارو خلکو کې پراخ نفوذ لري، د جمعې په ورځ له حکومت وغوښتل چې الحشتل شعبي وسلوال منحل کړي. او د ملګرو ملتونو یو جګپوړي ډیپلوماټ ویل چې د امریکا متحده ایالاتونو پر شمالي کوریا د سختو بندیزونو د لګېدو د پریکړه لیک یوه مسوده امنیت شورا ته وړاندې کړې ده.
تر دې شیبه مو د مهمو خبرونو لنډیز ازادي رادیو څخه واوریدل او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پاڼه لوستلای سي چې ادرس یې ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. د دې خبرونې په پاتې شیبو کې د زهرو کاروان ونیس پروګرام خبريږي چې د نشي موادو د کښت او قاچاق د زیانونو په اړه پکې بحث کیږي.
د زهرو کاروان
دا د دې لرو درنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې جوړ روغ او د صحت جامع پتن کوي. د زهرو کاروان د دیونی خبرونته مو ز سبون کاکړ هر کله کوم. په دې خبرونه کې مو د مخدره موادو اړوند بیلابل مطالب او راپورونه درته چمتو کړی دي، خو مخکې تدې چې هغه د توړاندې کو اجمل تورمان مو د مخدره موادو اړوند لورستیو پیښ خبروي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د څار ادارې یا سیګار په خپل یو وروستي راپور کې ویلي چې په 2018 میلادي کال کې په افغانستان کې د نشې توکو له تولید څخه ترلاسه شوې پیسې 3.2 میلیارد ډالرو ته پورته شوې وي. د دې ادارې لخوا په خپور شوي شپږ میاشتنی راپور کې ویل شوي دي چې په 2015 میلادي کال کې دغه رقم 1.55 میلیارد ډالر و. د دې راپور نور جزئیات به په روانه خبرونه کې واوري. په کابل کې د حامد کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې دوه کسان چې متحده عربي اماراتو او هندوستان ته نشئی توکي قاچاقول نیول شوی دی. لنشه ای توکو سر دا مبارزه دا عدی و قضایی مرکز ویان خالد موهد دا پنجشنبه پورز ازادی رادیو تا ویل چه دا قاچاق برون کو غختل چه دوبای تا 2 کیلوگرام شیشه ای نومه نشه ای توکی او دهلی تا 40 کپسولونا قاچاق کری. کسا هم خاغلی موهد دا نیول شوی و کسان هویت ترگن نکر خو وی بیل چه دوار نیول شوی کسان دا زیاد پختن و او گروی جن لپارا دا نشه ای توکو پاورانده دا مبارزه عدی و قضایی مرکز تا سپارل شوی دی. د نیمروز ولایت پولیسو په زرګونه لیټره کیمیایي مواد چې د قاچاق په ډول افغانستان ته راوړل کېدل نیولې دي. د نیمروز امنیه قمندان غلام جیلانی ابوبکر د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل پولیسو د استیک انهایډرایټ په نوم 400 لیټره کیمیایي مواد چې د وریښمو پله له سرحده په 2 کنټینرونو کې د ولایت ته قاچاق شوي وه د دوشنبه په ورځ نیولې دي. د نیمروز د امنیه قمندان په وایان په پام کې وایي چې دا کیمیایي مواد د نشه یي موادو د تولید لپاره په نیمروز ولایت کې د هیروینو فابریکو ته انتقال شي. او د کورنیو چارو وزارت وایي چې پولیسو په سمنګان کې 2 قاچاقکونکي له 10 کیلوګرامه چرسو سره یو ځای نیولی دي. د دغه وزارت له نشه یي توکو سره د مبارزې د موینیت ویان مهدی کاظمی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغو کسان غوښتل 3 کیلوګرامه چرس له ایبک ښار څخه مزار شریف ته قاچاق کړي.
بیا هم شرغلاست وړاندې په خبرونه کې اوري سیګار یاد افغانستان د بیا رغونې څخه د امریکا د څار ادارې سرمفتش وایي چې په افغانستان کې د مخدره موادو له تولید څخه ترلاسه شوی پیسې په 2014 میلادي کال کې 3.2 میلیارد ډالر ته پورته شوی دی. په کندهار ولایت کې که څه هم د کوکنارو د کښت د مخنیوي په خاطر 2 میلیارد ډالر مصرف شوي خو بیا هم سږ کال د پخوا په پرتله په یاد ولایت کې ډیر کوکنار کرل شوی دی. د دې ترڅنګ نور راپورونه مرکې هم لرو خو د خپلونې پروسې چې بوګي به په یوه ډرامه کې د جبار په نامه د یوه فوډري په اړه واوري چې څه موده کېږي چې د مرګ او ژوند درکې نشته. او دا هم د سر موضوع سیګار یاد افغانستان د بیا رغونې څخه د امریکا د څار ادارې سرمفتش وایي چې په افغانستان کې د مخدره موادو له تولید څخه ترلاسه شوي پیسې په 2014 میلادي کال کې 3.2 میلیارد ډالر ته پورته شوی. په داسې حال کې چې دغه شمیر په 2015 کال کې 1.5 میلیارد امریکایي ډالر و. په دغه شپږ میاشتنی راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او مخدره موادو تولید جرمونو او د وسلوالو ډلو مالی ملاتړ دوام ته لاره هواره کړې او افغان حکومت یې اړ کړی چې د جرمونو د مخنیوي او د معتادینو د درملنې په برخه کې 1,000,000,000 ډالر ولګوي. د افغانستان د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت د سیګار د راپور په تایید سره وایي چې په روان کال کې به د مخدره موادو تولید د تیر کال په پرتله زیات وي. په دې اړه عبدالله هنانځی راپور راکوي.
د کوکنارو د لمنځه وړلو او له نشه یي توکو سره د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې د مبارزې سره سره نشه یي توکي لا هم د افغانستان لپاره ستر ګواښ او د وسلوالو د عایداتو ستره سرچینه بلل کیږي. سیګار یا د افغانستان له بیا رغونې څخه د امریکا د ځانګړې ادارې سرمفتش په خپل تازه شپږ میاشتني راپور کې چې کانګرس ته یې وړاندې کړی لیکلي چې په افغانستان کې د مخدره موادو له تولید څخه ترلاسه شوي پیسې په 2014 میلادي کال کې د 2015 کال په پرتله 1.4 میلیارد ډالر زیاتې شوې دي. په راپور کې راغلي چې د کوکنارو کښت او د مخدره موادو تولید په دې هیواد کې جرمونو او د وسلوالو د مالی ملاتړ دوام ته لاره هواره کړې. د افغانستان د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت بیا ناامني او له نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالو د مرستو کمیدل هغه لاملونه بولي چې د کوکنارو د کښت او د مخدره موادو تولید ته یې زمینه برابره کړې ده. د دې وزارت د پالیسۍ او ستراتیژۍ د برخې مرستیال جاوید احمد قایم
کله استقاضه ورته ډېرې بینالمللي سطحه باندې واضح خبره ده چې یو د هغې لپاره عرضه هم دغومره رالوړېږي او د بلې خوانه کومکونه چې کوم د افغانستان سره کېدل عمومي لحاظ کم شوي دي د بینالمللي ټولنې لخوا او بالخصوص د مواد مخدر په مبارزې په برخه کې. خو دا ټول لامل سبب شوي دی چې مواد مخدر زیات شي او اوس هم رقم داسې ښیي چې سږ کال نسبت پروش کال تم کېدی چې ډېر شوي ده چې څومره ډېر شوي د ارقام به وروسته شریکو.
د سیګار راپور داسې مهال خپریږي چې امریکا په افغانستان کې د جنګي وضعیت د بدلون په هدف پر یوې نوې ستراتیژۍ کار کوي چې د مخدره موادو پر ضد مبارزې ته هم پکې ځای ورکړ شوی. له دې مخکې د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش منیلي چې په افغانستان کې د نشه یي توکو پر ضد مبارزه بریالۍ نه ده او په وینا یې د افغانستان حیثیت او اعتبار ته یې د نړۍ په کچه زیان رسولی دی. د سیګار په تازه راپور کې دغه شان راغلی چې امریکا له 2002 میلادي کال تر 2010 میلادي کال پورې په افغانستان کې له مخدره موادو سره په مبارزه کې 8.6 میلیارد ډالر لګولی دي. په راپور کې که څه هم په 2010 کال کې د کونارو د کښت د کچې په اړه څه نه دي ویل شوي، خو پکې راغلي چې د ناسم امنیتي وضعیت له امله د دې کال په لومړیو شپږ میاشتو کې د مخدره موادو پر ضد د افغان ځواکونو عملیات 60% کم شوي دي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې دفاعي او امنیتي کمیسیون رئیس هاشم الکوزی وایي چې د مخدره موادو د تولید ډیره برخه پیسې نړیوال قاچاقبر او وسلوال ترلاسه کوي.
چې سیمې د طالبانو په لاس کې دي، په هغه سیمو کې بزګر په آزادانه توګه خپل تاریا کوي او خرڅ هم دغه په آزادانه توګه د دېو څخه هغه عاید ټول چې دي هغه د نړیوال قاچاقبرو څخه دي. یو ډېر عاید اقتصادي عاید د طالبانو د حاکمیت طالبانو ته بېنګاته رسېږي او طالبان به خپل تجهیزات او مهمات سلایو ترلاسه کوي.
یو شمیر کارپوهان بیا په دې باور دي چې د نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې د زړو او ناسمو پالیسیو موجودیت د دې لامل شوی چې د کوکنارو د کښت او د مخدره موادو د تولید کچه کال په کال لوړه شي. د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې وزارت پخوانی مرستیال محمد ظفر وایي د دې لپاره چې د مخدره موادو او د کوکنارو له کښت سره مبارزه مطلوبه نتیجه ورکړي، باید له تیرو تجربو څخه ګټه واخیستل شي او له شرایطو سره سم پالیسۍ جوړې او په کلیو بانډو کې اقتصادي او پراختیایي پروژې عملي شي.
د زهرو کاروان
شنوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشه یي توکو کښت
پیدا کی کی نشه یي ماشوم پیدا کی
یو اړ دی کوټ نن
اوږي کومره هم د کوکنارو بدل نشي
کی مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا جدي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې له ازادي راډیو نه
راځو. د مرکې په لور په کندهار ولایت کې که څه هم د کوکنارو د کښت د مخنیوي لپاره 2 میلیونه امریکایي ډالر لګېدلي، خو په دې ولایت کې بیا هم سږ کال د پخوا په پرتله د کوکنارو کښت زیات شوی دی. دا چې د دې کښت د زیاتوالي عوامل څه دي، په دې اړه زما همکار صادق رشتي په کندهار کې د نشه یي موادو له رئیس ګل محمد شکران سره مرکه کړې ده.
کوکنارو په کښت کې زیاتوالی په دې نام ولسوالیو کې چې دولتي حاکمیت څخه لرې وي، مخدره مواد قاچاق مافیاګ ته وجود لري. زموږ بزګران د بېچارګۍ او د بېوزلۍ په وسیله باندې دا کښت کوي او دغه نړیواله مافیا چې مخدره موادو مافیا ده په ډېرو ولسوالیو کې فعالیت کوي او دغه ډېر دولتي ځمکې غصب کړي هم دي او ډېر د بزګرانو د بېوزلۍ د بېچارګۍ څخه سوء استفاده کوي.
دغه مافیا څوک؟
قاچاقبران. عمده قاچاقبران دوی قاچاقبران چې نورو مملکتو ته قاچاق وړي، چې هغه تاسو ته بهتره معلومه ده چې نړیواله مافیا ده، په دې کې ډېره ګټه ده. دغه زموږ بزګر ته ګټه نه رسېږي. زموږ بزګر په ستړی دی، وخت ضایع شوی، مصارف وکي، مګر خو بیا هم ګټه نړیواله مافیا یا قاچاقبرو ته ځي.
د دغه کوکنارو ډېره برخه په هغه سیمو کې وه چې د دولت تر کنټرول لاندې دي، لکه ژړۍ، پنجوایي، میوند. ولې دولت باندې باندې دی چې مخنیوی وکړي؟
درې کټګوري ولسوالۍ موږ لرو چې یو هغه ولسوالۍ چې پراخ اراضي لري، بعضې مناطق یې نام نه دي، او بل هغه ولسوالۍ لرو چې اوبه نه لري او اراضي یې ډېره پراخه ده، په هغه کې دغه نور بدیل کښتونه کېږي. او یو ولسوالۍ هغه ولسوالۍ لري چې ښار ته نږدې دي او هغه صفر ولسوالۍ دي چې تقریبا هغه کښت نه کوي. نو په دې اساس سره ژړۍ او میوند چې دي ډېر پراخ دښتونه لري. نو په بعض ځایو کې ما تاسو ته عرض وکړي چې موږ د بزګرانو د بېوزلۍ او د غربت په اساس باندې خلک ډېر د مافیا نړیواله مافیا دا تشویق کوي، ځکه چې وطني حاصلات او تولیدات دونه قیامت نه جوړوي او د بزګر ژوند دپاره تکاپو نه کوي. نو دوی مجبوراً دغه مخه کوي چې دا تیار او سیار مارکیټ لري او هر ځای خریدار لري.
په تیرو دو کلونو کې په کندهار کې د کوکنارو د مخنیوي لپاره تر ټولو لویه پروژه د فورت زون په نوم وه چې په ځینو ولسوالیو کې پروژه عملي کړې، خو کروندګر دا پروګرام بې اغېزې بولي. تاسو د دې پروژو د نظارت او پلي کېدو سره همکاره وس، آیا د بزګرانو دا خبره سمه ده؟
یوولس کانالو په پنجوایي او ژړۍ ولسوالۍ کې د اوبو عقابه تقسیم شوی دی، چې حتی په تیرو کلو کې تاسو به ډېر ځای شاهدان یاست. حتی د انسان په وینه دوی دا اوبه راتېرولې او جنګونه وو، د کانالونه خراب شوي وو، تخریب شوي وو، له منځه تللي وو. انت په اوبو باندې به جنګونه کېدل او خلک به له منځه تلل، چې اوس هر چا ته خپله تقسیم د عقابې رسېږي او اوبه رسېږي. که تاسو د نږدې څخه دا پروژې نظارت کړئ، د هر چا د هرې منطقې د هر کلي حتی د هرې قریې اوبه عقابه او تقسیم د اوبو معلوم ده.
د فورسن پروګرام په مجموع کې د بدل معاشات په نوم په څومره اندازه پیسې ولګولې او په کومو برخو؟
60 میلیونه ډالرو په شاوخوا کې چې کندهار دپاره منظور شوي وي. او دغه پروژې د فورسن اول پروګرام یا اول مرحله د درو کال د پاره و چې بیا ورسته بیا تمجز پله اوس تقریبا په دریم کال یا څلورم کال کې شامل دي. تقریبا څو میاشتې بعد به دغه پروګرام ختم شي چې دوهمه مرحله تمجز پله د دوه کال د پاره دا پروګرام چې تقریبا ټول پنځه کال اتوا کوي.
تاسو چې دا پروګرام اغېزمن بولی بیا ولې د کوکنارو په کښتونو کې زیاتوالی راځي؟
نړیواله مافیا دا کوشش کوي چې بزګرانو ته د سهولت لار برابر کړي یا د ډېر عاید لار برابر کړي. نو په تکلیف ګرچې لري په بزګر وخت ضایع کېږي او په لږ وخت کې ډېره ګټه ده.
په مرکه کې مو واورېدل چې په کندهار ولایت کې سږ کال د پخوا په پرتله ډېر کوکنار کرل شوي دي.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
په هرات ښار کې د نشه یي توکو خرڅول او اخیستل اوس په یو لوی ستونزه بدل شوی ده. د هرات ولایت اوسیدونکي ځینې امنیتي ځواکونه د نشه یي توکو له پرچون خرڅونکو سره شریک ګڼي او ټینګار کوي چې د امنیتي ځواکونو له همکاري پرته د نشه یي توکو خرڅونکي نشي کولای چې د ښار په ګڼ میشتو سیمو کې نشي مواد خرڅ کړي. له بل پلوه د هرات ولایت شورا ځینې غړي په حکومت کې دننه ځینې جګپوړو چارواکي د نشه یي موادو د خرڅونکو په ملاتړ تورنوي. زما همکار شاپور صابر په دې اړه راپور چمتو کړی چې حمید محمد وړاندې کوي.
بیا دوشه مې بیا
بیا شیشه دا وایم بیا بیا بابا شیشه دا وایم بیا.
دا په هرات ښار کې د نشایانو د اوسېدو سیمه ده او دا غږونه مو چې واورېدل د هغو خلکو چې بېلابېل ډوله نشه یي توکي په لاس کې وو او هڅه یې کوله چې د روږدو کسانو پام ورواړوي. حسین چې په ایران کې پر نشه یي توکو روږدي شوی دی وایي چې د نشه یي توکو پلورونکي له امنیتي ځواکونو سره په پوره همغږۍ کې دا مواد پر روږدو کسانو پلوري.
د بقالی د دکان په چیر نشه یي توکي پلوري. کورونه یې هم یو ځای دي او یې هم یو بل ته نږدې دي. د دوی کارکوونکي د کورونو مخې ته ناست دي. خلک ورته تګ راتګ کوي، موږ ورته ټلیفون کوو، ځینو خو بیا په موټرو کې هم ورځي. د دوی کارکوونکي زموږ د پیسو په اندازه نشه یي توکي راکوي. که زه تاسو ته دا خبره کوم شاید بده خبره وي، ځکه کله کله چې موږ ورځو هلته د پولیسو کس ناست وي، څه نه وایي او یوازې موږ ته ګوري.
د ځینو شمیرو له مخې اوس مهال په هرات کې په نشه یي توکو د روږدو کسانو شمیر 10,000 ته لوړ شوی دی، چې ورسره جوخت د نشه یي توکو د پلورلو بازار هم تود شوی دی. یو بل موتاد چې خپل نوم داود خی ورته ادا کوي او وایي چې د امنیتي ځواکونو له همکارۍ پرته په ښکاره توګه د نشه یي توکو پلورل له امکان لرې خبره ده. د نشه یانو په ځای کې ځینو کسانو ته په اشاره وایي
کدلته استعمالونکي موجود دي، نو پلورونکي هم موجود دي. دا ټولو ته معلومه ده. خلک او دولت ټول په دې پوهیږي چې دلته د نشه یي توکو پلورونکي هم شته. هلته وګورئ، دیوال سره یو کس ولاړ دی او نشه یي توکي اخلي. ته هم هلته تلی شي او زه هم.
د هرات ښار ځینې اوسیدونکي وایي چې د نشه یي توکو د خرڅلاو مرکزونه ټولو خلکو ته معلوم دي، خو د امنیتي ځواکونه دي چې تر دې مهاله د نشه یي موادو د خرڅلاو په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. د هرات ښار د یوې سیمې د ګذر وکیل غلام محمد په امنیتي ادارو کې د فساد موجودیت د نشه یي توکو د خرڅلاو د زیاتېدو یو سبب بولي.
تاسو کولای شئ چې ولاړ شئ او لنګدی وګورئ چې د نشه یي توکو روغ دي کسان لږ تر لږه په سلورو کورونو کې چې ګروشوي او یا هم شخصي دي ځای پر ځای شوي دي. د دولت خلک هم ورغلي وو، ځینې کسان نیولې هم وو. دوی له دغو کورونو نه یو کیلو نشه یي توکي راوستي، خو چې د نشه یي توکو په خلاف د مبارزې ریاست مدیریت او سرنوالۍ ته تللي، نو فکر کوم چې د موادو اندازه 100 یا هم 500 ګرامو ته رسېدلي. سودا کسان ونینی ولې شي دلته لس پنځه لس کورونه دي چې ټولې کورنۍ نشه یي توکي پلوري.
خو د هرات د امنیت قومندانۍ د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې د مدیریت مرستیال عبدالغفار خادمی دغو ادعاو ته په ځواب کې وایي چې پولیسو په ښار کې د نشه یي توکو د پلورلو د مخنیوي لپاره زیاتې هڅې کړې دي. خادمی که څه هم په ښار کې د نشه یي توکو د پلورونکو موجودیت مني، خو وایي چې دوی د روان کال له پیله تر اوسه له 100 زیات پلورونکي نیولې دي.
از اول سال بگیم که 140
دروان کال لپیل مو 142 کسان چې نشئی توکي د پرچون په ډول پلورل نیولې او د قانون منګول ته مسپارلې دي. د دوه کسان نیول ستاسو په خبره دا تاییدوي چې داسې کسان شته که موږ ایراد کړو چې د نشئی توکو پلورونکي نشته، نو طبیعي خبره ده چې دوی شته.
دا چې د پولیسو د هڅې ګټورې دي او کنه دا جلا موضوع ده، خو په هرات ښار کې د نشه یي توکو بازار د ولایتي شورا غړي هم اندېښمن کړي دي. د هرات د ولایتي شورا غړی سید عظیم قبرزانی د دغه حالت یو اساسي لامل په مسؤل ادارو کې د فساد موجودیت او د نشي توکو له پلورونکو څخه د ځنو جګپړو چارواکو ملاتړ بولي.
دا ښایي چې فساد موجود دی او د دې تر څنګ په دولت کې داسې کسان شته چې د نشه یي توکو له پلورونکو ملاتړ کوي.
په هرات کې د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې رئیس غلام جیلانی دقیق بیا د نشه یي توکو د کاروبار په وړاندې د ګټورې مبارزې لپاره د خلکو همکاري اړینه بولي. دی وایي که په ښار کې د نشه یي توکو خرڅلاو بند نشي نو ممکن زیات شمېر نور خلک هم په نشه یي توکو روږدي شي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د کابل ولایت اوسیدونکو نجیب الله له دولسم ټولګي څخه تر فارغ کېدو وروسته فارمسي ته بریالی شو او شپاړس میاشتې فارمسي ولوستله. کله چې یې نشه پیل کړه هر څه ترې پاته او اوس له څلورو کلونو راهیسې پودرز کوي. دا چې د لوړو زده کړو سره سره بیا هم ولې نشه ته مخه کړه او د ژوند غمجنې خاطرې څه دي په دې اړه محمد ایاز سارنګ سره مرکه کړې او په پیل کې د نشې د پیل په اړه ځینې پوښتنې دي.
اول سرمنشه خو دغه سګرټ د نو سګرټ نه شروع کړ تر پودر پورې ورسېده.
دغه مزل څومره وخت ونیو؟
تقریبا درې سالور کال ونیو. خو په دې درې سالور کال کې یو نیم کال کې چې پودر و
څو کلنې زده کړې څومره کړې؟
فارماسیست یم. شپاله میاشتم فارماسی ویلې د مقصد سره مدرک من نه درسه عمل لاسه پرې نه خو د خپل تحصیل سره ته ورسو. زه چې زاد په دلاره لاس یې غنو لار کار پات کیږي درس او تحصیل خو را پرې ده چې خپل ځان ته نسی رسیدلې. په دلاره لارم نو د تحصیل د شان تور رانه پات سو مغزه چې مو ما او مثلا چې کار کول درس می ولا غبي خپ تور تیار په ځای کې نه څه دغه پودر وو.
کورنی ژوند پاړه راته وای کور کې چی شی لري؟ مور پلار مېرمن اولادونه چیل؟
پلار مې خوشحال سوای ده، مور مې دغه یو نیم کال کېږي دغه مال پاره دغه سیسو وروم خوند مسته دو بچیان مې دي.
کله چې دې نشه کول بیا دې د نشې مصارف او د کور مصارف څنګه کول؟
دا داسې یو مرده شی ده چې د هر چیرې چې لاړ شي د تمخیږي خو د کور مصارف د ورونو په هغه وو هغوی به کول نو ما لاسه چې نه رسېده.
تیاره کې سره ته وکړه چې خلک ستا له تیارو کې څو خبر شي؟
سره شمالي کې یو ورځ ناست وم د حسادر مې په سر اچوله وه دغه پوډر مې وهل. زما یو همصنفي وو مکتب کې بیا هغه تللی وو دغه معاون د امر د جنایي سړی وو هغه راغی دغه پودریان شلل له سره شمالي نه له صادر جګ کړ. زه یې ویلته وم رښتیا په جلاس وو په زړه سره وایي ته ولې مال خانو راغلی یم عثمان الله
کور ته چې به کله ولاړې تبن مدې حالات ډېر ګډوډ وو. ماشومان او مېرمنې به درته څه ویل؟
هغه هم را وخت ما هغوی ته نه ورکول چې هغه ما سره وغږېږي که خو مار وم هم هغوی به مې نه پرېښوده نږدې که نشه وم هم به مې نږدې نه پرېښوده. تصمیم مېما لاس کې نه وو پوډر په لاس کې وو.
یو وخت خو ستا په لاس کې وو مخکې تر نشي تعلیم دې هم کړی وو فارمیسي کې هم وي اضرار به هم درته معلوم وو نو ولې شروع کړل؟
مسافر سلو ایران تا ایران کې هلته کار زخت زیات وو. سړی چې اول نشه کوي لږ ښه ورباندې لګېږي ویټامین غوندې سړی ته ویټامین ورکې کار زیات کوي بس له هغه مونږ پوسل چې نه دا داسې شی ده چې بل څه چاین بس ته فامیل تباه کوي.
داسې کله پیښ شوي دي چې د نشې پیسې درسره نه وي یا دې له یو چا اخیستې قرض کړي یا دې ځینې پټي کړي؟
څوک چې وایي چې ما غلا نه ده کړی یا پیسې مې پت کړی نه دي هغه دروغ وایي. یو ورځ کالج ته لاړم پیسې نه وو خمار وم کور کې راته رانه کړه ورور مې رښتیا مونږ نمبای هم لرو لاړم نمبای ته دخلم پیسې پټ کړه لاړم پوډر مو وا.
تا ویل چې مور مې یو نیم کال مخکې وفات شوې او هغه هم زما له لاسه. دا راته ووایه چې ستا له لاسه څنګه؟
زه ډېر باندې ګران وم. پلار مې چې شهید شو زه څلور میاشتې نه وم. ما که ډېر استعدادونه هغه کتل دا مور مې د بسته کورنۍ چې مثلا دغه فلاني پلار خواته تللی او زه چې په دې عمل راغلم خدای قسم چې دغه مور مې خبر سو دوه پیرې سکته یې وکړه یو نیم کال کېږي چې ځان مې پاخ وسپار.
په مرکه کې مو اوریدل چې د کابل ولایت اوسیدونکي نجیب الله له دولسم ټولګي څخه تر فارغېدو وروسته فارمسي ته بریالی شو او شپاړس میاشتې فارمسي ولوسته خو اوس په پوډر بوخت دی.
د زهرو کاروان
نور کوم پریکړه کړی که هر چا د نشئی توکو کښ
پیدا کی کې نشئی موشم پیدا کی
یو اړ دی پور ته نه
وځي کله هم د کوکنارو بدل نشي
د موادو سره مبارزه ګړندۍ او لا جدي شي
هر شنبه د ورځې له 12:00 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12:00 بجې له آزادې راډیو نه
ایسای سره ورسېدو د خبرونی ورستي شی بوته لکه څنګه چې مو مخکې واده کړی و د خبرونی پروسی چې بو کې ډرامه د خبرو په ډرامه کې به اوري جبار چې په پوډو راخته دی نن څومره ده چې د مرګ او ژوند در کې نشته د هغه پلار اشرف ډیر هڅه وکړه خو جبار یې ونه موند اشرف او د هغه میرمن شفیقه په خپل کور کې ناست او د خپل زوی پاړه ډیر اندیشمن دي دا چې ورسته به څه پیښ شي دا به په یو ډرامه کې وورو چې عبدالنافع همت چمتو کړی ده
سړیا ته ولې داسې بېغمه ناست یې ولې د جبار معلومات نه کوې
ښځې لږ مې په ارامه پرېږده نور مې پر ټپونو مالګې مه دوړوه ته وایه چې یوازې ستا زوی دی یوازې ته په غم کې
نو چې ته یې په غم کې ولې داسې ارام ناست یې
کومه دی چې ارام ناست یم ټوله ورځ پسې وګرځېدم دا اوس راغلم ته مې د پښو ته وګوره تڼاکو په سر اخیستي
ولې ځای پاتې نه شو چې معلومات یې وکړې
راډیوګانو اخبارونو ته مې هم اعلان ورکړو خو هیڅ درک معلوم نه شو
خبر چې زما زوی بچی دی مړ به وي که ژوندی
ښځې ولې داسې بده خوله پرې کوي تا بیا سمدلاسه خبره مرګ ته ودروله صبر وکړه خدای مهربانه دی پیدا به شي
تا خو به څه نه وې ورته ویلي
نه ما هیڅ هم نه دي ورته ویلي دا خبره دې په څه پورې وکړه
ما ویل نه چې تا تره چلی وي او مره ور شوی وی له کوره تښتېدلی وی
کما ترټلی وای اوس بد نه پوډری کېده دا ټول ستا د لاسه
مونږ زما د لاسه
ته ښه خبره وی چې دی پوډری شوی دی خو دا خبره دی لما پټه ساتله کټوله کوڅه نه وای خبره شوی تا به تر اوسه هم دا خبره لما پټه ساتله
نو چې خبر کړی مې وای څه دې کول په سوچ خالق نه نشو نه راګرځه
یوازې خو سوټی نه دی نو مور دا کړی وای علاج به مو یې کړی وای کاش خو خدای داسې زوی نه وای را کړی د ده د لاسه په خلکو کې مخ نه لرم مخ
تو خدای تم پلار یې د دې پر ځای چې په مړه کېدو یې خوابدې شې غیبت یې کوې
د زړه له درده یې غیبت کوم کله چې د نورو خلکو صالح زامنو ته ګورم وایم کاشکې ما ته هم خدای دغسې ښه زوی را کړی وای یو زوی دی او هغه هم پوډري
که پوډری دی که هر شی دی زما زوی دی زما په مخ کې ته غیبت نه کوې وڅه چاره وکړه
څنګه چاره
د پولیسو څخه دې پوښتنه کړې ده
پولیس نه والا د پولیسو نه مې پوښتنه نه ده کړې
د پولیس هم پوښتنه وکړه کوڅې وی خو ته درک معلومي
والا دا دې هم خبره وکړه هم د اوس پولیسو ته ځم او پوښتنه یې ترې کوم
او خدای سما زی په خپل امن پناه وساتي سما د سپین سر ته وګوري او سوی مې پیدا کړې خدای
قومندان صاحب اجازه ده
او رضا دلته کاکا
السلام علیکم قومندان صاحب
وعلیکم سلام کاکا رضا دلته په دې چوکۍ کې نه ښه راته وایې څه مشکل لري
قومندان صاحب زما نوم اشرف دی درې ورځې کېږي چې زوی مې ورک شوی
زوی دې څه نومیږي او څنګه بنای لري
جبار نومیږي صاحب زیړ رنگ لري او ډنګره ځوان دی بس 25 کلن یو بولنو
ښه ښه ته ودرېږه زه دغه کتاب کې به وګورم خا جبار جبار درگ جبار ولد اشرف داغه پیداس
څه شي زما زوی پیدا شو
هو پیدا شو ته دا عکس وګوره دا ستا زوی دی
تر دې خواکا
دا دا
بس همدغه دی همدغه خپل جبار دی قومندان صاحب خو ستاسو سره څنګه نوم په کتاب کې لیکل دی
کیسه داسې ده چې درې ورځې مخکې مو درې نفر غله ونیول
ښه ښه نو بیا
دوی له یوه کوره څخه موټر سکل غلا کړی وو او د کور خاوند یې په چړو ټپي کړی وو په هغو کې یو ستا زوی جبار هم وو
څه شی جبار غلا کړی ده؟
هو غلا یې کړی ده او موږ سره بندي دی. دوسیه یې تیاره ده، نن څارنوالي ته یې لیږو. خو د ستا د سپینې ږیرې په احترام باندې همدومره پرېږدو چې ته یې ووینې.
نه قومندان صاحب، نه یې وینم، په ما یې مخ مه وینه.
ولې؟ تا خو ویل چې زما زوی دی.
ما تل د عزت ژوند کړی دی، خو نن ډېر شرمېږم چې د غله د پلار په نوم ستا په مخ کې ولاړ یم. تر داسې زوی خو نه زوی ښه دی، زه یو بدمرغه پلار یم.
کاکا ته ولې ژاړې؟ تا خو جرم نه دی کړی.
د پلرونو او نیکونو راهیسې زمونږ په کور کې چا غلا نه وه کړې. که خلک خبر شول چې زما زوی غلا کړې ده، زه به په کومو سترګو په وطن کې ژوند وکړم؟
محترم اوریدونکو، دا وز مرادی اونۍ د زهر و کاروان خپرونه تر بیا چې ستاسو درنه حضور حاضری رو د خدای پامان.
جوان آزادی
خزینه پسر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګول وخت د شری
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران د پاره باندې نشته. مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم بیا بکرم په لابشای واله یا په دالاس واله
وبن لرو. موږ د حکومت څخه ښایښ لرو چې موږ د اوبو بندوبست
کړی. فکر چې مکانې لخوا
آزادي رادیو 1296 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.